له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. قدرمنو دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې په کابل کې د سترې محکمې د مامورانو پر موټر پرنوې 14 افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په سختو الفاظو غندله. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وی پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو د هویت کارتونه او پیسې ویشي، خو دا هرڅه له خبرونو وروسته. لومړی قسیم سولامل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي د کابل ښار پر نوی انتحاري حمله وشودلې چې طالبان د اسلام د دشمنانو په خدمت کې دي. په غزنی کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په نشته کې 8 تنه وژل سوي او پاکستاني چارواکي وایي دوی هندي جنگي الوتکې پرون د هیواد هوایي قلمرو ته ننوتلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت ویل په کابل کې انتحاري حمله دا ثابت کړی چې طالبان د اسلام د دشمنانو په خدمت کې دي. د جمهور ریاست په خبرپانه کې راغلي دي چې ولسمشر کرزی د سترې محکمې مخ ته پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. په دې 14 کې ولستانه وشل سول او 9 نور ټپیان سول. د نور محمد په نوم د پیښې یو عیني شاهد رسنۍ ته ویل طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. غزنی شرط چیرمه ده بهرنی ځواکونو پر یو کاروان ده وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون 8 تنه وشل سول. ده غزنی د امنیت عامر اسد الله انصافی ازادي رډو ته د وشل سو کسانو په اړه داسې ویل:
د جګړې په ترڅ باندې 2 نفر د ملکي ډریوران هغه وشل سو دي، یو نفر هم سربار چې محافظت امنی وشل سو دي، او یو ساتمن هم د پولیسو الته په شهادت رسیدلی دي، او څلور نفر طالبان په لټه وشل سو دي.
په دې پیښه کې د بهرنی دوه اکمالتي موټر هم سوځېدل دي. اخوا د دایکندي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نشته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې نشته کې یو پولیس هم ټپي سوی. د نشته پرون سهار په کجران ولسوالۍ کې پیل او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. د دایکندي د ولایتي شورا مرستیال اسحاق اخلاقی ازادي رډو ته ویل چې سلګونه وسلوالو سم د دایکندي او هلمند په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای دي او هڅه کوي چې د دایکندي کجران ولسوالۍ ونیسي. طالبان د دې نشته په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د یو قزاقستاني په ګډون 15 مشکوک تورلستان نیول سوي دي. په بدخشان کې د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې له دغه کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي مواد او اسناد هم نیول سوي دي. د ملي امنیت د ریاست په وینا دغه مشکوک کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي او دوی په روسي کې له پاکستان بدخشان ته راغلي وو. د ملي امنیت د ریاست په خبرپانه کې د دې کسانو د نیولو دقیق وخت نه دی یاد سوی، خو خبرپانه څرګندوي چې نیول سوی قزاقستاني په خپل جرم اعتراف کړی او دا منل دی چې د په بدخشان کې د انتحاري حمله نیت درلود. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني شپېته پوله، یو یورو 3 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 50 یا پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني او یا پوله، او زر پاکستاني کلدار 545 افغاني. د همڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان هوایي ځواک وایي د ګاونډي هند دوه جټ الوتکو پرون د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه سرغړونه وکړه. پاکستان وایي د هندي الوتکو پر وړاندې د مقابلې لپاره خپلې دوه جنگي الوتکې اوچتې کړې، خو د پاکستان په هوایي قلمرو کې له دوه دقیقو پرواز وروسته هندي الوتکې بیرته ووتې. هندي مقامات بیا ویلي چې د دوی دوه الوتکې چې په تمریناتي پرواز بوختې وي، ښکاري چې د پاکستان له هوایي قلمرو سره نږدې الوتنې کړې دي. نوې ډیلی ویلي داسې ښکاري چې د دوی الوتکو تخنیکي سرغړونه کړې ده. له دې وړاندې هم د پاکستان او هند ترمنځ د ډول پیښې رامنځته سوي دي. پاکستان او هند چې دوه اټومي وسله لرونکي هیوادونه دي، په 1940 میلادي کال کې له جلا کېدو وروسته په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده، خو په دې وروستۍ کې اسلام آباد او نوې ډیلی له یو بل سره د اړیکو د نورمال کولو لپاره یو لړ ګامونه هم اخیستي دي. د ترکیه پولیسو په استانبول کې تیر شپه پر زرګونو اعتراض کوونکو اوشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. اعتراض کوونکي څو ساعت وروسته تر دې په تقسیم چوکي راغونډ شول چې امنیتي ځواکونو هغوی له دې سیمې پسې واخیستل. پرون سهار په سلګونو پولیسو پر تقسیم میدان حمله وکړه او مظاهره کوونکي خواره واره کړل. دغه اعتراض کوونکي له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې راغونډ شوي وو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون وویل چې مظاهره کوونکي د هغه کسانو له لورې یرغمل شوي دي چې خپله سیاسي اجنډا لري. ملګری ملتونه وایي د اټکل له مخې دا مهال د نړۍ په سطح شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د نورو په کورونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د کارګرانو نړیوال سازمان نن د ماشومانو د کار پر ضد د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې د 6 میلیونو په شاوخوا کې کارګر ماشومان د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او له دې ډلې څخه یو اویا په سلو کې انجونې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د پاکستان او نیپال په لرې پرتو سیمو کې کورنۍ مجبوریږي چې د خپلو پورونو د ادا کولو په هدف خپل ماشومان د نورو په کورونو کې د کار لپاره واستوي. د کارګرانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افریقایي هیوادونو کې د کارګرو ماشومانو حالت زیات خراب دی، چیرې چې هغوی د پخلي پاکولو تر څنګ نورو سختو کارونو ته هم اړ ایستل کیږي. په لندن کې پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړه وکړه. مظاهره کوونکو د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې پر ضد پرون مظاهره وکړه. د سه شنبه پر ورځ په سلګونو پولیسو د لندن په بیلابیلو برخو کې وروسته تر دې په ګزمه راووتل چې د جی اته بند کړي په نوم یوې ډلې د مظاهرې غوښتنه وکړه. دغه ډلې ویلې دي چې دوی د سترو شرکتونو پر ضد اعتراض کړی دی. د رپورټونو په وینا 2 اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د جی اته غونډه راتلونکې اونۍ په شمالي ایرلند کې جوړیږي. اوتریش د سوریې او اسرائیل ترمنځ د جولان له لوړو د خپلو 1600 ځواکونو ایستل پیل کړل. د اوتریش د دفاع وزارت یو ویاند رویټرز اژانس ته وویل له شپېتو تر اتیا پوځیان به نن ویانا ته ورسېږي. د جولان پر لوړو د ملګرو ملتونو د زرکسیزو 1600 ځواکونو په ډله کې 380 عسکر د اوتریش دي. اوتریش وروسته تر دې اعلان وکړ چې خپل پوځیان له جولانه باسي چې تېره اونۍ هلته د سوریې یاغیانو له حکومتي ځواکونو سره جګړه وکړه او په دې نښته کې 2 اوتریشي پوځیان ټپیان سول. او وروستی خبر هم ده چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکی سړی په جاپان کې مړ سو. جاپاني چارواکو ویلي چې جیرویمون کیمورا چې په 1899 کال کې زیږیدلی و نن سهار د 114 کالو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. ګینیس بوک آف ورلد ریکارډ یا د ګینیس په نامه د نړۍ د ریکارډونو کتاب په 2012 میلادي کال کې کیمورا د نړۍ تر ټولو موسن شخص بللی و. کیمورا د خپل پیدایش 1916 کلیزه په 13 اپریل میاشت کې ولمانځله. د راپورونو له مخې جیرویمون کیمورا شاوخوا 40 کاله په پوستخانه کې دنده ترسره کړې او 2 اولادونه یې درلودل. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا قسیم سولمل څخه واوریدل. افغان حکومت او متحده ایالاتو په کابل کې د ستره محکمې مخته پرنوی ځان وژونکي حمله په کلکه غندلې ده. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وی پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو د هویت کارتونه او پیسې ویشي. په هلمند کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی خو ستونزې هم لري.
پرون مې یو زخمي درلود د سنگین د ولسوالۍ څوړ مورز مې یو شهید د رضاکار درلود.
د آزاد رسنیو اتحادیه د اطلاعاتو کلتور له وزارت غوښتي چې د رسنیو د سرغړونو کمیسون د لغوه کړي او پر ځای د ډلیزو رسنیو کمیسون فعال کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او د خبرونې په دوهمه برخه کې کورکلی او د ګوډي اچار 2 پروګرامونه لرو. دا ساده راډیو خبرونه د افغانستان په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په کابل کې د سره محکمې د مامورانو پر موټر شوی 14 افغان حکومت او امریکا وغندله. د غبري چې مسؤلیت طالبانو اخیسته په کې نږدې 60 کسان مړه او شوبل شوی دي. د احمد شبر په ریپورت کې د سره محکمې د ودانۍ لور سره د پرونی 14 جزئیات او په دې اړه عکس العملونه.
د افغانستان جمهور ریاست په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل په کابل کې د سترې محکمې د ودانۍ له ورځ سره شوې چاودنې دا ثابته کړه چې طالبان د اسلام د دشمنانو په خدمت کې دي. دغه چاودنه چې پرون نږدې 500 کیلومتره د امریکا سفارت ته څیرمه وشوه پکې 12 تنه ووژل شول او 9 تنه ټپیان شول. د امریکا سفارت دا چاودنه وغندله او په وی خبر پانه کې وویل هغه کسان په دې چاودنه کې په نقشه سوي دي چې د یو ش افغانستان لپاره کار کوي. په خبر پانه کې وړاندې راغلي دي چې امریکا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د تروریزم ضد جګړې کې پر خپلو شمنو ولاړه ده. مازدیګر تر چاودنې وروسته د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو د څانګې مشر جنرال محمد ظاهر وویل چې اکثر قربانیان د سترې محکمې مامورین دي چې د ورځې په اخره کې له کاره کورونو ته ستنېدل. پولیسو وویل چې د برید کوونکو موټر سترې محکمې ته نږدې له سړک سره ولاړ و چې کله د مامورینو موټر راووت دغه موټر پسې ورغی او د مامورینو له دریو موټرو سره یې چاودنه وکړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی غربي اژانسونو ته وویل که چیرته د افغانستان قضایه قوه طالبان په اعدام محکوموي دوی به نور بریدونه هم د قضایه قوې پر مامورینو وکړي. د افغانستان په زندانونو کې په سلګونو طالبان شته چې افغان او ناټو ځواکونو د جګړې پر مهال نیولي دي. دا برید په داسې ورځو شو چې تر دې چاودنې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي یان کوبیش پر طالبانو او نورو یاغي ډلو انتقاد وکړ چې په روان میلادي کال کې اکثر ملکي تلفات دوی اړولی دي. یان کوبیش د بریدونو د زیاتېدو د علت په اړه خبرې غونډې ته وویل
دا ټول د دې لپاره په خپل قوت دوام لري چې وسلوال مخالفین د ملکیانو خوندیتوب د قانون حاکمیت او نړیوالو بشري قوانینو ته پاملرنه نه کوي. دا ډېر حساس کال دی. ډېر ژر به افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت او رهبري په غاړه واخلي. نو مخالفین هڅه کوي تر څو دا ثابت کړي چې افغان ځواکونه په هغه موقعیت کې نه دي چې دا کار وکړي.
د ملګرو ملتو په وینا د جنوري له میاشتې د جون تر شپږمې په افغانستان کې 3029 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال دغې مودې د ملکي تلفاتو په پرتله 24% کې زیات دي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو د هویت کارتونه او پیسې ویشي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د سه شنبې په ورځ د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې د پاکستان له نوي حکومت اوغتل چې د دې کار مخه دی ونیسي. د ولسمشر مرستیال د ډیورند د کرخې موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه وبلله. اسدالله لودین پی رپورټ لري.
د جمهوری ریاست لمړی مرستیال وای د افغانستان په چارو په ځنګړی توګه په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. مارشال محمد قسیم فهیم چې د سه شنبې پورز د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې په دې اړه خپل اندېښنه څرګند کړه. خاغلی فهیم په پاکستان تور پورې کړ چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې پر خلکو د هویت کارتونه او پیسې ویشي.
جب د تنو د منظوروم د ګوشته او دانګام اینا نه جب د ولایتو
یوازې د ګوشته او دانګام مسأله نه ده، بلکه دا خبره د ولایتونو په کچه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په مستقیمه توګه پیسې ویشل کیږي، حتی خلکو ته د هویت کارتونه ورکول کیږي. دا یو جګړه غوښتون کې عمل دی. دا داسې کار دی چې د افغانستان او پاکستان سره ملګری خلک لستونزو سره مخ کوي.
د ولسمشر مرستیال د پاکستان له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي. له دې وړاندې د ختیځو سیمو اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې پاکستانیان د دوی په سیمو کې پر عام خلکو د هویت کارتونه ویشي. پر پاکستان باندې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو تورونه وروسته له هغه زیات شول چې د دې هیواد لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتونو د توغندوی حمله پیل شوي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته وسلې او ځای ورکول هم هغه تورونه دي چې افغان چارواکو له دې وړاندې په پاکستان پوري کړي. د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې ستونزې ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه مسأله باید د خبرو له لارې هواره شي.
د هیڅ شک نیستی خط ډیورند بین پاکستان و افغانستان یک مشکل
ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه ده. زه نه وایم چې موږ دغه ستونزه د جنگ او وسلو له لارې هوار کړو، بلکې غواړو چې د معقولو او عادلانه خبرو له لارې حل کړو. د نړۍ تجربه ښودلې چې هر چا خپل ستونزه د خبرو له لارې حل کړي، نو موږ هم آماده یو چې دغه ستونزه حل کړو.
مشکل خو حل
وکړو. له دې وړاندې خپل ولسمشر حمید کرزي هم د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې هوارې کړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، خو کارپوهان د پاکستان په صادقانه همکارۍ شک څرګندوي او وایي دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان سوله او ثبات ولري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د اسدالله لودین په رپورټ کې مو اوریدل چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو د هویت کارتونه او پیسې ویشي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او یا ډاٹ اورګ باندې د نړۍ خبرونه او وروستي مطالب او رپورټونه هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته ده ازادي راډیو ډاٹ اورګ او یا هم ازادي راډیو ډاٹ کام. رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو رسپانه ته کتنه کړې ده او د وروستیو تحولاتو په اړه د مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چاپ یو شمېر رسپانو په خپلو ګڼو کې په سترې محکمې د انتحاري حملې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي رسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، په لومړي ځل ستره محکمه د وسلوالو تر حملې لاندې راغله. رسپانه د چارواکو له خولې لیکي، په پرونۍ انتحاري حمله کې 18 تنه وژل شوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. رسپانه په خپله سرمقاله کې لیکي، دا په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو داسې بې مثاله حمله ده چې قضایي اداره په نښه کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان قضایي اداره تر ډېره بریده د هغه خلکو لخوا پر مخ ځي چې په دینی برخه کې زده کړې کړي دي او عالمان او قاضیان دي. ویساو رسپانه په خپله سرمقاله کې لیکي، که په نوره نړۍ کې وداسې اونۍ تیره شي لکه زموږ پر ولس چې کلونه کلونه راهیسې تکرارېږي، ښایي د ژوند ټول نظام یې ورسره بدل شي. په سرمقاله کې راغلي، هر ورځ ډلې ځې انتحاري حملې، د لسګونو افغانانو وژل کېدل، لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول لویه غمیزه ده. که دا د نظام د نیمګړتیا پایله وي او که د پردیو استخباراتي کړوړو هم وي، باید چاره یې وشي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي، تر ټولو لومړی باید په ټوله کې ولس د دې غمیزې په وړاندې په یو دریس کې ودرېږي. لیکوال ټینګار کوي، آخر تر دې به نور کوم بل لوی مصیبت راځي چې زموږ ولس یې پر وړاندې یو شي. د خدمتګار په سرمقاله کې راغلي، مشرانو جرګې شا کړی چې د طالبانو حملې د چارواکو په همکارۍ کېږي. په سرمقاله کې راغلي، د انتحاري حملو په اړه د افغان دولت دریز دادی چې د انتحاري حملو مخنیوی نشي کېدای. د لیکوال په باور دا په داسې حال کې ده چې ډېر کسان په دې باور دي چې پر لویو لارو سار زیات شي او د موټرو او اشخاصو په تګ راتګ محدودیتونه ولګېږي او د ترانسپورټي شرکتونو د لارې د پاسپورټونو او تضمینونو په بدل کې یې خطي سیرونه او سفرونه تنظیم شي، نو تر 98% پورې به په دې حملو کې کموالی راشي. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، زموږ دښمن یوازې طالب نه دی او د طالب په نوم ډېرې کړۍ شته چې د خپلو ګټو لپاره فعالیتونه کوي او په حساسو نقطو کې وروستۍ حملې یې ښې ښکارندویي کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې، د نشه یي موادو جنگ، سیاسي جنگ، قومي جنگ، د سیمه ییز اقتدار پر سر جګړې او د زور خودنې جګړې ټول هغه څه دي چې د طالب په نوم ترسره کیږي، خو تلفات یې عامو خلکو ته اوړي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، دا چې د تروریزم د جګړې تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي، نو افغان ولس ته د ملي اجماع له لارې سره راټول شي او د تاریخي دښمنانو له دغه ناوړه پلان څخه د خوندي افغانستان حل لاره ولټوي. د لیکوال په باور، له دې پرته نه راباندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې زړه سوازي او نه هم د افغان وژنې دا لړۍ ختمېدونکې ده.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورې. په هلمند کې د پولیو د واکسین د کمپاین او بل دوره پیل شوې ده، خو په داسې حال کې چې په سنگین کې د کمپاین او رضاکار وشل شوی بل ټپیر دی. د روغتیا چارواکي وایي چې طالبان د پولیو د واکسین له رضاکارانو سره ستونزې نه جوړوي، خو نه امنی لا هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې پیدا کوي. دا والی مرسیال د قومي مشرانو او علماو څخه په دې برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده. نور تفصیل لسیمې د الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
د روغتیا د ریاست کارکوونکي وایي په ټول هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین کمپاین پیل کړی دی. د واکسین په دې دوره کې به 4,00,000 ماشومان ته د پولیو د پلی کوونکي ناروغي په ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه تر 50 کلونو کښته وي. په دې اړه په لشکرګاه کې غونډه جوړه شوې وه او د واکسین د رضاکارانو پر هغه مرګ ژوبله هم اعتراض وسو چې دوه ورځې وړاندې د سنگین په ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم رسنیتول په سنگین کې دوه ورځې وړاندې یو رضاکار سلاکار وژل سوی او بل په داسې حال کې سخت ټپي سوی دی چې د واکسین په ورکولو بوخت و.
د ډېرو ستونزو سره سره موږ خپل کار مخته بیولی دی. اوس څلور کل ستره کې عملاً هم جنګ روان دی. د مرجع د دولس دیارلس څوارلس اووم کل ستر کې پرېښنا ورسمه کېږي هم زموږ کمپاین روان دی. همدغه شان پرون موږ یو زخمي درلودی د سنګین د ولسوالۍ څوړم ورځ مو یو شهید د رضاکار درلود.
ویل کېږي په هلمند کې نه یوازې نامنۍ د واکسین د تطبیق په وړاندې له ننګونو څخه دي بلکې کلتوري او فامیلي ستونزې او د خلکو نه پوهاوی هغه مسله ده چې ټولو ماشومانو ته د واکسین په ورکولو کې ستونزې راولاړوي. ځینې کسان فکر کوي چې د پولیو د واکسین څاڅکي د انسانانو د نسل د کمېدو لامل ګرځي، خو ډاکټران اطمینان ورکوي چې د پولیو د واکسین دوه څاڅکي د ماشومانو د عمري فلج او معیوبیت مخه نیسي. د هلمند والی مرستیال مسعود بختور د واکسین په اړه د جوړ شوي غونډې پر مهال له خلکو، قومي مشرانو او علماو څخه د واکسین په اړه د مرستې غوښتنه وکړه.
بل موضوع د ښځینه رضاکارانو کموالی دی. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې هم دغه مشکل سره مخ چې موږ خپل سیاسي خوندې منډې او ورندرګانې دې ته نه پرېږدو چې دغه په دې کمپاین کې زموږ سره ونډه واخلي. نو زما هیله دا ده چې علماو شورا دې مخصوص پر دې باندې بیا تاکید وکړي چې دا خیر کار دی.
که څه هم څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکسین له تطبیق سره مشروطه هوکړه وکړه، خو ویل کېږي په لرې پرتو سیمو کې نامنۍ ډېری سیمې د واکسین له پوښښ څخه ساتي. خو د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پرله پسې واکسینونو له امله په هلمند کې د پولیو د مرض هیڅ ډول مثبته پیښه نه لري. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
Federalismus für безопасности и особенно в Азии. Region.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auf der Stuhl macht gehen. Zand Afghanistan, Simi, Auda, Narela, Halato, Khabarkai.
د افغانستان د آزادو رسنیو اتحادیه د اطلاعاتو او کلتور له وزارت غوښتي چې د رسنیو د سرغړونو کمیسون د لغوه او پر ځای د ډله ییزو رسنیو کمیسون فعال کړي. ژورنالیستان هم وایي د رسنیو د سرغړونو کمیسون تر ډېره ځایه له حکومت پلوه افرادو جوړ دی او باید پر ځای بل کمیسون وټاکل شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت بیا وایي چې د ډله ییزو رسنیو د کمیسون جوړولو ته هڅې تیزې کړي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مختلفو اتحادیو مسؤلینو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت غږ وکړ چې لکړې ژمنې سره سم دي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون لغوه او پر ځای د ډلیزو رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د دې اتحادیو مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د خپل فعالیت په موده کې نه یوازې دا چې د رسنیو او ژورنالیستانو ستونزې نه دي اواري کړي، بلکه په ځینو مواردو کې ژورنالیستانو ته په لوی لاس ستونزې پیدا کړي او حتی سرنوالۍ ته معرفي کړي هم دي. د نای یاد افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې د سار د سانګ مشر صدیق الله توحیدی وویل
کمیسیونی را که به صورت غیر قانونی بیشتر از 3 سال است که وزیر اطلاعات فرهنگ نگه داشته،
هغه کمیسیون چې له 3 کلونو راهیسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت په غیر قانوني توګه ساتلی، د رسنیو د قانون له مخې وزارت تر اوسه د دې پر ځای د ډله ییزو رسنیو کمیسیون نه دی جوړ کړی. یو ځل بیا هیله کوو چې کوم کمیسیون چې قانون پیشنهاد کړی باید جوړ شي.
په دې خبري ناسته کې د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې، د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې او د صفما یا د جنوبی اسیا د هیوادونو د ژورنالیستانو د اتحادیې چارواکو ګډون کړی و. د دې ارګانونو مسؤلینو هر یو په خپل وار څرګندونې وکړې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یې د مطبوعاتو د قانون په نه پلي کولو او له رسنیو سره په نه همکارۍ تورن کړ. ژورنالیستان وایي د رسنیو د سرغړونو په کمیسیون کې اکثره حکومت پلوه افراد ځای شوي او پریکړې د رسنیو د کارکوونکو په ګټه نه دي. جاوید ستانکزی آزادی راډیو ته وویل
کمیسیون تخطی رسانه های همگانی یو دولتی کمیسیون دی او په دې کې ډېر د دولت اهداف برآورده کیږي، او کمیسیون رسانه‌ای چې دغه د خبرنگارانو لپاره ډېر مفید ده، په کار د رسانه‌ای کې ډېر زیات سهولتونه وړاندې کوي. موږ غواړو چې کمیسیون د رسانه های همگانی جایگزین د کمیسیون تخطی رسانه های همگانی شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه چې د هیواد د رسنیو او ژورنالیستانو په حق له هر تصمیم نیول شوی د ژورنالیستانو مشورې پکې شامل دي.
د وزارت مشاور جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل د ډلې زو رسنیو د کمیسیون پر جوړولو مشورې روانې او له یو لړ بحثونو وروسته به فعال شي.
کمیسیون رسانه های همگانی تا هنوز تعیین نشده، ولی در رابطه با کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای چون ضرورت روز بود و پیش
د ډله ایز رسانه کمیسیون تر اوسه جوړ شوی نه دی، خو د رسانه د سرغړونې د کمیسیون جوړول د وخت ضرورت و چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت په پیشنهاد او د جمهور رئیس په منظوری جوړ شو. نو تر څو چې د ډله ایز رسانه کمیسیون جوړیږي، د رسانه د سرغړونې کمیسیون به د ستونزو د حل لپاره فعال وي.
د اطلاعات و فرهنگ وزارت او په هیواد کې د ژورنالیستانو د اتحادیو ترمنځ اختلاف نوې خبره نه ده، بلکې څو کاله کېږي چې د رسنیو لپاره د کمیسیونونو پر جوړولو او د مطبوعاتو د قانون د پلي کولو پر سر د دوی ترمنځ شخړې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې په هیواد کې څه باندې شپېته ټلویزیونونه، له سلو زیاتې راډیوګانې، په لسګونو ورځپاڼې او داسې نورې خپرونې فعالې دي، خو ژورنالیستان وایي چې اوس هم د دوی د مسلکي فعالیتونو لپاره مناسبې زمینې نه دي برابرې شوې. دوی وایي ځینې چارواکي پر وخت معلومات نه ورکوي او په ځینو مواردو کې ګواښل کېږي هم.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم په قندوز ولایت کې د بیا رغونې وضعیت. د قندوز ولایت د قندوز ښار په ګورتېپې سیمه کې د دریو پروژو کار په پیلېدو دی. دغه پروژې د سیمې د بیا رغونې په هدف ترسره کېږي. له سیمې پې اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز ښار مربوطه ګلتپه سیمې لپاره څلور ټولګټې پروژې منظور شوې. ګلتپه په تیرو کلونو کې د امنیت له لحاظه له ستونزو سره مخ وه، خو اوس چې امنیت حالت تر پخوا ښه شوی، اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د بیا رغونې په برخه کې ورته پاملرنه وکړي. د دې پروژو قراردادونه په داسې حال کې لاسلیک شول چې د یادې سیمې اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ګلتپې اوسیدونکي وایي د سړک او لارو د خرابې له امله ډېر وختونه ناروغان په لاره ځای کېږي، چې دغه ستونزه د څو کلونو راهیسې شتون لري چې تر اوسه پورې اواره شوې نه ده. د ګلتپې د ارباب موسی د کلي یو تن مشر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دولت دې باید د کلیو سړکونه جوړ کړي تر څو د یادې سیمې خلک د سړک له ستونزو نه خلاص شي. هغه په دې اړه وایي
شده چې موږ ته یو هاباتی راسي او یو سړک راسي او مثالا یو مکتب راته جوړ شي. او مقصد از موږ خواهش دی چې موږ سره کومک وسی چې موږ دا زابرون وباسو او دا سړکان جغل کاری کو. یو مریض مو دغه مت کې سچ و دا صحیح سړک تر راسي چې په ډیر تکلیف را رسیږي او موږ د مریضانو دفاع وسی.
همدغه راز د ګلتپې سیمې اوسیدونکي وایي چې د لارو ستونزو سربیره د نورو ګڼو ستونزو سره مخ یو. د همدغې سیمې یو تن اوسیدونکی نجیب الرحمن وایي
د کلینیک فعالان د ماجرونو لپاره هلته موقتي او کلینیک د شر ماجر لاړ شو. دا کلینیک بند شي د کنټربرګ د جرمنیان کوسته باندې، نو بیا موږ مشکل سره مواجه کیږو او فعالان مکتب هم نه لرو چې له موږ نه فعالان لرې ده. په دغه شرایطو کې موږ ته لرېوالی کوي سهولت ورته نه لرو. بلې دا شیان هم ستا فرزند زراعت میکانیزه کول دي. موږ لپاره کلینیکونه او مقصد بازي سهولتونه پکار دي. تر اوسه پورې چم شي نه دي کړي. موږ د پالیسونو د مکس خربوزه مشکل لرو، د هندوانو د شکر کو د اتشاک مشکلات لرو. تر اوسه پورې چم سره کومک نه ده کړی.
په ورته وخت کې د ګلتپې د سیمې یو تنبل اوسیدونکی زلمی مومن وایي دغه پروژه چې نن یې د لاسلیک مراسم ترسره شول، که چیرې په سم ډول تطبیق شي د خلکو ستونزې به یو اندازه حل شي. همدغه راز هغه زیاته کړه په ګلتپه کې ټول ښوونځي مسلکي ښوونکي نه لري.
زموږ لرو چې ښوونځي شته دي، یا د خیمو نه لاندې یا په تعمیر کې، نو مسلکي خلک معلمان نه لرو. او داسې اوایات هم ریاست د معارف هلته نه دی مقرر کړی چې په هفته کې یا په میاشت کې لاړ شي او هغه حاضري د هغه معلمینو وګوري چې دا راځي خلکو ته درس ورکوي که نه ورکوي.
د کندز د ولایت مقام سلاکار عبدالسلام مختوم د یادې غونډې او د ګلتپې د خلکو ستونزو په هکله خلکو ته ډاډ ورکړ چې دولت په رسوی کې دا چې ګلتپه ناامنه وه خپله پاملرنه یادې سیم ته زیاته کړې. ای
جلسات یک سلسله پیشنهاداتی ده که مردم قریجات ګلتپه در رابطه با مشکلاتشان داشتن.
دغه قرارداد چې نن د ګلتپې اوسیدونکو شوراګانو او د کلیو پراختیا ریاست ترمنځ لاسلیک شو، هغه غوښتنې چې د یادې سیمې د خلکو د کلینیک پلونو سړک په اړه درلودې عملا د څلورو پروژو کار پیل شو. ګلتپه کندز ولایت پورې تړلې سیمه ده چې څلور کاله د مخه د وسلوالو مخالفینو یو ځواکمن سنګر ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د چارواکو او ځایي خلکو په خبره امنیتي وضعیت یې ښه شوی. د دغې سیمې اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې بیا رغونې ته یې پوره پاملرنه وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کلی کې د څمکنیو سرک خام دی او ګردونه هم پکې زیات دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د میدان وردګ د چک پولیس والی کې د مخابراتي شرکت فعالیت بند شوی. دا یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي. له ننګرهار ولایت څخه بیا سمیع الله په خپل استول شوي پیغام کې د کابل پرونی ځان وژونکي چاودنه په کلکه غندلې ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. خو اوس 10:30 بجې دي. له قسیم سولمل څخه به د مهم